السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 28مه نیټه چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 19 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې سارې کچې ته لوړه شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هالنډ پولیسو په اوتریخت ښار کې د ډزو له پرونۍ پیښې وروسته یو مشکوک کس چې وایي په ترکیه کې زیږیدلی نیولی. د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې د بادغیس پر بالا مرغاب ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 50 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د جشن لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیول شوي دي. او د هند پوځ وایي چې په کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو هندي سرتیری مړ او درې نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس پر بالا مرغاب ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې 50 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. د دې وزارت ویاند قیس منګل په یوه ویډیوي پیغام کې چې د دې وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي د دغو سرتیرو د خوشې کولو لپاره هڅې روانې دي.
در نتیجه حملات شدید دشمن در ولسوالۍ بالا مرغاب ولایت بادغیس بر علاوه مقاومت شدید نیروهای دفاعی و امنیتی افغان که تلفات هنگفتی به دشمن وارد گردیده، متاسفانه 58 تن از سربازان سرحدی از سوی دشمن اسیر گردیده است.
وسلوال و طالبان و دری ورځې مخکې د بالا مرغاب ولسوالۍ پر څو امنیتی پوستو حمله وکړي. ښاغلی منګل هم در ازوایی شاوخوا 60 سرحدي سرتیری او یو شمیر ملکی وګړي چې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتیدلی و د تورغونډۍ بندر له لارې بیرته هیواد ته راستنه شوي. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې ښایي وسلوال مخالفین د نوروز د جشن د نمانځنې پر مهال پر بهرنیانو او نورو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه یې د روانې میاشتې له نیمایي وروسته راپورونه ترلاسه کړي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بیلابیلو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت د خپلو اتباعو په ګډون له ټولو غوښتنه کړې چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پنجشنبې په ورځ د نوي 1409 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ ده چې په ټول افغانستان کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره یې لومړۍ درجه احضارات نیولي. د نوروز مراسم هر کال د وري په لومړۍ نیټه په دې ښار کې نمانځل کیږي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
بسته منصوبین قول اردو د سرنوی شاهین، هم از افسرا، بریدملا، سرغزا و همچنان طبقه اوناس، همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت بهتر مردم و این اطمینان را ما بر مردم میدیم که انشالله ما به هیچ اخلالگری در ایام نوروز و در روزهای جشن میله گل سرخ اجازه نمیدیم که امنیت مردم را به اخلال بکشند و مردم را سرطان بکنند.
د نوی کال لپاره په بلخ کې دا امنیتي تدابیر څو ورځې وروسته له هغه نیول کیږي چې د پخواني والی عطا محمد نور او پخواني امنیه قماندان اکرم سامي وسلوالو د بلخ د نوی امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د هند پوځ وایي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پرون د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ډزو په نوې پیښه کې یو هندای سرتیری مړ او درې نور سخت ټپیان شوي دي. دا نښته د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې د راجوري ښار په سندربانی سیمه کې شوې ده. د هند پوزي چارواکو ویلي چې ځواکونه د پاکستانی سرتیرو ډزو ته متقابل ځواب ورکړی او نښتو شاوخوا دوه ساعته دوام وکړ. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیرې میاشتې په خونړي برید کې د شاوخوا څلوېښتو هندي سرتیرو له وژل کېدو وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې دیره جیش محمد سخت دریزې ډلې ومنه، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د هالند پولیسو په اوتریخت ښار کې له پرونۍ پیښې وروسته یو مشکوک کس چې په ترکیه کې زیږیدلی نیولی دی. په دې ښار کې پرون پر یوه ټراموای ګاډي د ډزو په پیښه کې درې تنه ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. پولیس وایي چې مشکوک 30 کلن ګاکمن تانیس یې نیولی دی. د دغو ډزو انګیزه تر اوسه نه ده روښانه شوې. له پیښې وروسته د دې ښار ښوونځي رخصت او په هوایي ډګر کې او په هوایي ډګر او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نوي زیلانډ کې د جمعې په ورځ پر دو جوماتونو د ډزو په پیښه کې 50 کسان مړه او له 30 نور زیات ټپیان شول. او قرغزستان او تاجکستان د دوه اړخیزو خبرو په پای کې د ګډې پولې لانجمنه برخه چې له 4 ورځو راهیسې بنده وه پرانیسته. د قرغزستان مرستیال صدراعظم جینیش رزاکوف د یوې موافقې تر لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې دا لاره پرانستل کیږي او هلته به نور نو امنیتي پوستې نه وي. دا لانجه د مارچ په 13مه د فرغانې درې په سیمه کې چې تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان له یو بل سره نښلوي هغه مهال پیښه شوه چې د دې سرحدي سیمې د اوسیدونکو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. په دې نښته کې د تاجکستان 3 وګړي مړه او د قرغزستان 3 وګړي ټپیان شول. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو افغان چارواکي متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته وای د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري او سوداګری به ساري کچې تلوړيږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وای ترکی او یونانی مقاماتو په دې هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د اوارېجمنه ورسره کړي، خو کارپوهان د دې ژمنو د رښتینولۍ په اړه شک لري.
دوی تر هغو حده پورې دا مسایل عملي کوي چې خپلې ګټې سیاسي ګټې او څه چې کله دوی دغه مهاجرین د ابزار په شکل دوی نه کله کار وختي په هغې صورت کې دوی دا مسله ته یو اندازې پورې عملي کوي.
د هلمند خبریالانو په خوست کې د وژل شوي خبریال د فاتحې پر مهال له حکومت څخه د خپل خوندیتوب غوښتنه وکړه.
چې پر احمدی باندې 14 وسوله لاغه ورسته موږ ټول ملګري زه خپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر رپورټ نشم جوړولی.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هالند پولیسو په اوتریخت ښار کې د ډزو له پیښې وروسته یو مشکوک کس چې په ترکیه کې زیږیدلی نیولی دی. د دې خپرونې تر پای راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ او پام وکړئ د دې سهرنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته. د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړه شي. دا څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی د رسمي سفر په پای کې کړې دي. ښاغلی غنی پرون له دې مهم سفر څخه کابل ته ستون شو. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر رسمي سفر له لاسته راوړنو ډک بولیا وای چې په دې سفر کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاري څو موافقه لاسلیک شوې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل
6 تفاهم نامه در بخش‌های انکشاف انرژي
د انرژي کرنې قانونو معرف فرهنګ او ورزش د پراختیا په برخو کې شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دوهم دا چې امارات د افغانانو لپاره د کار له یوه ځانګړي اهمیت برخمن دی. د افغانستان کارګران په اماراتو کې په کارونو بوخت دي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اماراتو ویلي چې چمتو دي د افغانستان زعفران وپیري. افغان ولسمشر چې یو لوی دولتي پلاوی هم ورسره په دې سفر کې ملګرتیا کوله، د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره دغه راز له هغو افغان سوداګرو سره هم وکتل چې په هغه هیواد کې او هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوي. د ښاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر دغو سوداګرو ته چې په افغانستان کې پانګونې ته اندېښمنو ډاډ ورکړل چې د پانګونې امنیت ته به یې جدي کوښښونه وکړي. افغان سوداګر له ولسمشر سره په دې اړه اندېښنې داسې مهال شریکوي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د یوه صراف د لور مهسا د وژنې زړه بوږنوونکې پیښې نه یوازې د صرافانو او نورو سوداګرو بلکې د ټولو افغانانو له قهره ډک عکس العملونه راپارولي او عاملینو ته یې د سخت سزا غوښتنه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مرتضوي دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې هم د متحده عربي اماراتو رول مهم وباله. ویل چې د هیواد تل د افغانستان د سولې پروسې ته په مثبت نظر کتلي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. دا چې په دې سفر کې د سولې په برخه کې د هیواد څه نوې ژمنې کړي یو ځل بیا ښاغلی مرتضوي. د سولې په برخه کې د اماراتو رول حیاتي دی او په دې سفر کې هم پر دې مسلې خبرې وشو چې د رغونکي او مثبت رول په توګه امارات د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. متحده عربي اماراتو چې د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلې او د تیر کال په دسمبر کې پلازمینه ابوظبي د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو او هم د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د چارواکو په ګډون د یوې غونډې کوربه و. د هغې غونډې چې له کابل هم د حکومت یو پلاوی په دې نیت ورغلی و چې په کې ګډون وکړي، خو طالبانو ورسره په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي ترکی او یوناني چارواکو ورسره په د هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د اواري ژمنې کړې دي. سید حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د بوداپست د پروسې د وزیرانو د شپږم پړاو کنفرانس په څنډه کې د ترکیه او یونان له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د اواري او اجباري اخراج د مخنیوي په اړه ګټورې خبرې وکړې. وصل وصال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي ترکیه او یونان ورسره ژمنه کړې چې افغان کډوال به په اجباري توګه له خپلې خاورې نه باسي. سید حسین علیمی بلخی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې ترکیه او یونان ته د خپل سفر پر مهال د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري پاړه خبرې کړې دي.
مهاجرین چې په صورت قاچاق به از ترکیه به یونان اورده میشه یا به جای دیگه انتقال داده میشه، اینا قربانی هستن.
دی وایي هغه کډوال چې له ایران څخه ترکیه او یونان روز زینو تلیک دول کیږي دوی قربانیان دي او موږ باید د قربانیانو پر وړاندې د مبارزې پر ځای چې ل مارکس خد تخت لپاره نورو هیوادونو ته پناوړي د قاچاقبرانو پر وړاندې مبارزه وکړو. محل د ټینګار وکړ چې افغانستان لا هم یو نام نه هیواد ده او هغه خلک چې دغه هیوادونو ته ځي د پدې مننه دي چې دوی یو آرام ژوند پرېږدي او کډوالې تزرخه کوي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر د ایران، ترکیه او روسیې لاره اروپایی هیوادونو ته د تلونکو افغان کډوالو د شمیر د کموالي خبره هم وکړه خو دقیق ارقام وړاندې نه کړل. ښاغلی بلخی ویل په ټوله کې له یاد مسیر څخه د یو کال په موده کې 1,00,000 کډوال له بیلابیلو هیوادونو څخه اروپا ته تللي چې زیات شمیر افغان کډوال هم پکې شامل دي. زیاتره هغه افغان کډوال چې غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي له ایران، ترکیه او یونان څخه د ترانزیت په توګه استفاده کوي. هغه افغان کډوال چې په یادو هیوادونو کې میشتي تل د امکاناتو له نشټوالي او له دوی سره د ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کړي دي. سموده وړاندې د الیاس هادی په نوم یو افغان کډوال د یونان له موریا کمپ څخه د ټلیفوني پیغام لرې ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کمپ کې افغان کډوال له وژنو نیولې تر جنسي زورونو، وهلو، ټکولو او ډول ډول نورو ستونزو سره مخ دي. افغان چارواکو په کراتو په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري او اړوندو هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې کړي خو د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار وایي چې د هیوادونو مشان یوازې ژمنې کوي خو په عمل کې هیڅ هم نشته. ښاغلی مایار وایي یو شمیر هیوادونه د مهاجرت له موضوع څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي.
د ما په نظر دوی تر هغو حده پورې دا مسایل عملي کوي چې دوی خپلې ګټې سیاسی گته او سچ کله دوی د مهاجرین د ابزار په شکل دوی نه کله کار وخی په غی صورت کې دوی د مسله ته اندازې پر عملی کوي. یا سیاسی بوده د سی وی چې کله دی وغوړي چې منافع په دې کې وي چې افغانستان حکومت د سی وخی چې ګویا مونږ تاسو سره رابطه د خصاتو بیا کېدای شي یو اندازه هلته سهولتونه ایجاد شي.
ښاغلی معیار له افغان حکومت څخه غواړي چې په کوردن نه خلکو ته د کاري زمینې او نورو اسانتیاو په برابرولو سره د کډوالۍ مخه ونیسي، خو په ټوله کې د امنیت نشتوالی، اقتصادي ستونزې، بیکاري او یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې له امله افغان
قدر من اوریدونکو د دې سهار و بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکتنه کوي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د جرمونو نړیوالې محکمې د چارواکو پر وړاندې د امریکا د ویزو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي چې د دې محکمې پر چارواکو د امریکا د ویزو بندیز لګیدل پیل سوی دی. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایانو او د هغوی د افغان متحدانو د فعالیتونو په اړه د احتمالي جنګي جرایمو اړوند پلټنې کول غواړي. مقاله د پامپیو خبرو ته په اشاره لیکي چې وایي هیواد یې د دغه محکمې پر وړاندې اضافي اقداماتو ته هم چمتو دی، د بیلګې په توګه اقتصادي بندیزونه. پامپیو دا تحقیقات ناوړه بللی دي. د جرمونو نړیوالې محکمې په 2018 کال کې په افغانستان کې د 2003 کال له مې میاشتې راهیسې د بشر پر ضد د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو لپاره معلومات ټولول پیل کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي پر دې کار کوي چې آیا تحقیقاتو ته اجازه ورکړي که نه. د ترامپ ادارې لخوا د یادې محکمې د چارواکو پر وړاندې پر دغه پریکړه انتقادونه هم سوي چې وایي د ویزو بندیز پر جنایتکارانو لګیږي، نه پر هغو چې د جنایتونو په اړه پلټنې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا د اقدام د عدالت او نړیوالو ادارو پر ضد حمله بللی دی. برتانیایي ورځپاڼې سنډي ټایمز په لندن کې د لومړۍ ښځینه افغان ارکسترا د کنسرت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د زهرا په نوم د موسیقي ډله په 2014 کال کې جوړه سوه او تر اوسه 13 غړي لري. تیره اونۍ په لندن کې د برتانیا په موزیم کې موسیقي وژغوله. په مقاله کې لولو چې د دغو هنرمندو ښځو په اړه یې ویلي چې غواړي سختریځۍ ته په نی ویلو سره په برتانیا کې د ښځو د حقونو اړوند پیغام ورسوي. سنډي ټایمز د ارکسترا له لومړۍ مشرې نګین خپلواک سره خبرې کړې دي. دی ویلي چې پر ستونزو، چاودنو او وسلوالو کسانو سربیره افغانستان شایسته دودونه او تکړه ښځې لري چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د هلمند خبریالانو په خوست کې د وژل شوي خبریال سلطان محمود خیرخوا فاتحه واخیسته او له حکومت څخه یې د خپل امنیت غوښتنه وکړه. په هلمند کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي د دوی د ملګرو هدفي وژنو اندېښمن کړي دي او له ویرې نشي کولی چې سم کار وکړي. تېره اونۍ د سباون راډیو تلویزیون یو خبریال نثار احمد احمدي په خپل موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي برید په نتیجه کې ټپي شو. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
دا په خوست کې د وژل شوي خبریال سلطان محمود خیرخوا لپاره په هلمند کې د ژورنالستانو او د رسنیو د کارکوونکو لخوا د دعا او فاتحې د مراسمو نیول شوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیرې جمعې په ورځ په یوه غلچکي برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یوه روغتون کې ساور کړ. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبریالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملونو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اژانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدي باندې چاودنه وسوله لاغه وروسته موږ ټول ملګري زه خپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر ساحه ته نسم تللی، خبر رپورټ نسم جوړولی، یعنی خبر نسم کور کولی کوم موضوع چې د باندې نسم وتلی. ځان دا احساسوم چې د باندې زه هغه نه یم، ساتل شوی نه یم، یعنی زما خوندیتوب نه دی شوی.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدي د ژوبل کېدو تر پیښې وروسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښه وروسته د ځان فړه باندې تشویش لرو، یعنی په شزر باندې کار نس کولای، په شزر باندې سایه نس راوتلی. یو ډول تشویش را سره دی چې هغه د تشویش چې ممکن موږ د غسی وي خنړی پیښه قرباني سو.
نثار احمد احمدی ته د تیریونی سه شنبه په خپل موټر کې مکناتسي منځ په ځای و چې د دوهمی او زیاړوند د کارتلګان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر 14 وروسته سطحي ټپسو او د شدر ملین په خاطر کابل ته انتقال سو. که څه هم حکومت د بیان د ازادۍ د تضمین تر څنګ د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب ژمنه کړې ده، خو د هلمند خبریالان وایي په ښکاره د حکومت داسې حرکت نه دی لیدلی چې خبریالان خوندي کړي. د شمشاد رادیو تلویزیون خبریال سردار محمد سروري او د شنا تلویزیون همکار محمد عمر المر ازادي رادیو ټول د حکومت څخه غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي.
له بده مرغه له مرکز او په ټولو ولایتونو کې د حکومت هغه تدابیر چې د خبریالانو د امنیت لپاره دي کافی نه دي او یوازې نمایشي دي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نه یوازې د خبریالانو بلکې د رسنیو د امنیت لپاره هم جدي تدابیر ولري.
تر اوسه خو دا ژمنه نه ده پر ځای شوې، ولې که پر ځای شوې وای احمدي به په احمدي باندې به برید نه وای شوی، او دغه زموږ نور دوستان چې په خوست کې وو هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه خبرې یوازې د میز پر مخ وي، کوم اقدام نه دی شوی د خبریالانو د امنیت
د بی سرحد خبریالانو د معلوماتو لمخې 2013 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی بلل سوی دی. هلمند چې د تیرولو سکولن رئیس د جنگ سره کرښه پاته سوی ده، د 2001 میلادي کال رئیس چې اجمل نقشبندي او په 2003 میلادي کال کې عبدالصمد روحاني ووژل سول، د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه سیمه بلل سوی ده. محمود الهستی د ازادۍ راډیو هلمند.
په کندهار کې د رضاکارو ځوانانو یوه ډله د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په مخه دوامداره کمپاینونه کوي. د دې پیل شوي خوځښت مشر په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رشتینی ته ویلي چې غواړي په پیل کې د زده کړې لپاره له مختلفو ځایونو څخه ګټور کتابونه راټول کړي.
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنې حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته هڅوي، او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ را پیل کړی له تیرو یوې میاشت څخه موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانان راټول شوي او د دې لپاره کار کوو چې ولس مطالعه کولو ته واسو او د له دې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو دیرش نفر ملګري یو د کندهار ولایت څخه، نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ ابتدا وکړو، او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو، او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې کتاب دودونه
اشناوی د کتاب راټولونی او کتاب ویشنی د بهیر به دوام ولري، او له کندهار ښار ورسته به ولسوالیو او نور ولایتونو ته وغځوي، او هلته هم خلق مطالعه کولو ته تشویق کړي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هالند پولیسو په اوتریخت ښار کې د ډزو له پرونۍ پیښې وروسته یو مشکوک کس چې وایي په ترکیه کې زیږیدلی نیولی دی. په دې پیښه کې په یوه ښاري ټراموای ګاډي کې پر خلکو ډزې وشوې، درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د هالند پولیسو مخکې له دې چې د اوتریخت د پیښې مشکوک 30 کلن ګاکمن تانس ونیسي د لټون پراخ عملیات پیل کړي وو. پولیسو د دغه کس د یوه عکس د خبرېدو تر څنګ له خلکو هم غوښتي وو چې هغه ته نږدې نه شي. د اوتریخت د پولیسو مشر رابوان باری په یوه خبري غونډه کې وویل چې اصلي مشکوک ونیو. د هالند له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي ادارې رئیس پیتر جاب البرسبرګ هم تایید کړه چې د ډزو اصلي مشکوک نیول شوی دی. د هالند صدر اعظم مارک روت وویل چې بریدګر بې ګناه کسان وژلي دي.
Dames en heren, ons land is vandaag opgeschrikt.
په اوتریخت کې هم لیز موږ هیوا ته ټکان ورکړ. پولیس او د عدلي وزارت په دې اړه څېړنه کوي چې دقیق څه پېښ شوی دی. د هالند یو څارنوال ویلي چې ښایي د دې پېښې د انګېزې تر شا کورني مسایل پراته وي. په عین حال کې د ترکیې دولتي رسنیو د مشکوک کس د خپلوانو له قوله ویلي چې هغه پر یو خپل په ټراموای کې ډزې وکړې، او وروسته پر نورو چې له هغه سره یې مرسته کوله ډزې پیل کړې. تر دغې پیښې وروسته په دې ښار کې ښوونځي تړل شوي او په هوایي ډګر او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې د استخباراتو اداره تحقیقات کوي ترڅو معلومه کړي چې د دغه پیښې تر شا تروریستي انګیزه پرته ده که شخصي. د هالند په اتریح کې د دوشنبې د ورځې دا پیښه وروسته له هغې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ په نیوزیلند کې پر دو جوماتونو د ډله ییزې وژنې په پیښو کې چې هغه د دې هیواد چارواکو تروریستي حملې بللي 50 تنه ووژل شول او له 40 زیات ټپیان شول.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوری قدر منوریدونکو، په وروستیو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو نه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالا مرغاب ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 50 سرحدي سرتیري یرغمل شوي دي. د دفاع وزارت ویان وایي د دې سرتیرو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې ښایي وسلوال مخالفین د نوروز د جشن د نمانځلو پر مهال په افغانستان کې پر بهرنیانو او کورنیو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت د خپلو اتباعو په ګډون له ټولو غوښتي دي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنې په پام کې ونیسي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د منځنه لپاره لومړی درجه احضارات نیولې دي. د هند پاوز وایي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پرون د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ډزو په نوې پیښه کې یو هندی سرتیری مړ او درې نور سخت ټپیان شوي دي. د هند پوځي چارواکو ویلي چې ځواکونو یې د پاکستانی سرتیرو ډزو ته متقابل ځواب ورکړی. د هالند پولیسو په اتریخت ښار کې له پروني پیښې وروسته یو په ترکیه کې یو زیږیدلی کس چې 30 کلن دی او ګاګمن تانیس نومیږي نیولی دی. او قرغیزستان او تاجکستان د دو اړخیزو خبرو په پای کې د فرغانې درې په سیمه کې د ګډې پولې لانجمنه برخه چې له څو ورځو راهیسې د یوې نښتې په دوام بنده شوې وه پرانیسته.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی او څه کار کوي؟
عبدالسامد نوم دغه ګدګه وې هغه ریړي چروم کراچی.
څومره وخت وشو چې دا کار کوي؟
یاره مخکې مې دغه مخکې درې میاشتې مې هغه کار کاوه، مګر ولا کوم شی مې تر کړی.
درې میاشتې
شوې؟ درې میاشتې شوې.